په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا وویل چې دای کولای شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډېر ژر هوار کړي. ترامپ نن یکشنبه په مالیزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پوځ مشر لوی کسان یاد کړل او ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستانی او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبرو ته سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنیز شوي نه دي، خو دا غونډه چې د دواړو لورو ترمنځ د وحید اوربند موافقې په تعقیب جوړه شوې د یو ګډ میکانیزم رامنځته کول د اجنډا یوه برخه ده. د وحید اوربند موافقه د اکتوبر په 13 وروسته تر هغې لاسلیک شو چې پاکستان پر کابل او پکتیکا بریدونه وکړل. وروسته طالبانو په غچ اخیستونکو بریدونو او د پاکستان لخوا ځوابي حملو کې دواړو خواوو ته لسګونه کسان وژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې که د روسیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دی به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ترامپ په روند اکتوبر په 15مه د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپله ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې خبرلانو ته وویل، تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. هغه زیاته کړه، له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو، خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دوبه خبر سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. د اوکراین په پلازمینه کیف د روسیې د تیر شپې په بریدونو کې درې تنه وژل شوي او د شپږو ماشومانو په ګډون یو دیرش نور ټپیان شوي دي. د تیر شپې په بریدونو کې دواړو لوړپوړې هستوګنیزې ودانۍ ویجاړې شوي او په یوې کې چې نهه پوړیزه وه اور هم لګېدلی دی. د بیړنیو حالاتو او ژغورنې ټیمونو له دغې اور لګېدنې څخه دیارلس تنه ژغورلې دي. تر دغه هوایي بریدونو مخکې د کیف او شاوخوا سیمو پر فضا د یو نیم ساعت لپاره د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده. د افغانستان د ولس کلنو د فوټسال لوبډلې بیګانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه او د ګډو رزمي لوبو افغان لوبغاړی نصرت حق پرست له روغتونه رخصت شوی دی. نوموړی تېره شپه وروسته تر هغې روغتون ته یوړل شو چې 15 کلن استرالیي سیال یې پر مخ په لغت واو نکاوټ شو. سپورټي ویبپاڼو لیکلي چې ډاکترانو د هغه د سر CCT سکن معاینات کړي او کومه جدي ستونزه نه ده ورپېښه شوې. د یو اف سي د سازمان په چوکاټ کې له دغو بېګنیو لوبو وروسته د حق پرست په ګډون څلور لوبغاړي روغتون ته بېول شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري مرکچان په استانبول کې د سولې او اوربن بل پړاو خبرو ته سره ناست دي. دوی په خوا د اکتوبر په 13مه دوحه کې د سولې خبرې کړې وې او په سملاسي اوربن د هوکړه کړې وه. د ترکیې د استانبول له ناستې سره هممهاله د پاکستان د دفاع وزیر ویلي کې طالبانو سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي، افغانستان سره به ښکاره جګړه پیل کړي. پاکستان له طالبانو څخه غواړي په پاکستان کې د ناامنیو پړه پر طالبانو اچول څومره توجیه کېدونکې ادعا ده؟ آیا قطر او ترکیه د منځګړو په توګه داسې هیوادونه دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافي مسایل حل کړي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاری او د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکی ډاکټر کمال سادات. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده. که تاسو دغه نړیوال شمیرې ته د اړیکې یا تماس وس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي. دا شمیره ده 00 420 112 15 40. یو بله شمیره هم د نړیواله 00 420 112 15 40. په دې لچې اړیکه ونیسئ. وروسته ورزو خپل ملمنو ته سادات صاحب سر کې تاسو ته درځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو دا د جګړه وشوله، د پولې دواړو غاړو ته تقریبا لسګونه پوځیان او ملکیان هم وژل شول، بیا اوربند شو. اوس د اوربند دویم پړاو خبرې په استانبول کې پیل شوي. څومره هیلې موجودې دي چې ترکیه او قطر به په دواړو یا په ګډه سره وتوانېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اختلافي مسلې حل کړي او بیا دغه دواړه هیوادونه په جګړه کې سره کېنوځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم جناب الدین صاحب، زه تاسو ته، ډیر محترم جناب انصاری صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته ډیره ډیره ستړي مشي ورکوم. که اجازه راکړئ، اول به د افغانستان او پاکستان د تیر 15 کلن مزل چې دا د تلاند رونو وچو، بیا به د تاسو خبره نه تفسیره ولرو. هغه داسې چې په 2002 کال کې چې کله طالبانو حکومت او وخت کې ړنګ شو، نو موقته ادارار منځته شوې. جمهور رئیس کرزی لومړنی سفر و، هغه وخت کې پرویز مشرف او نورو کسانو سره په دا وکتل چې څنګه په افغانستان کې په سیمه کې یو داسې اداره رامنځته کړي چې دواړو هیوادونو کې امنیتي، اقتصادي او نور کلتوري روشه ډېر شي چې دي هغه سامې کړي. بیا په 2001 کې د اګست په 1 نیټه په کابل کې د امن لویه جرګه وشوه. په دې جرګه کې نظامی دکترین، سیاسی مشرون، دوا جمهور رئیسون، دی دوار سیمو قومی مشرون دیگو گردون وکرو او دی ادای و بیخی ستر تاریخی جرگاوا او دی افغانستان پاکستان پا تاریخ کی پا دوم را ستر لیوال نی جرگا نو شوی. اکثر خلکو دا باور کرو چی نربو اپا دوار هیوادونو او سیما که امن ارچی. بیا چې کله په 2014 کې جمهور رئیس اشرف غنی واک ته ورسېدو، پاکستان ته سفر وکړو. همداسې ډېر سفرونه د دواړو هیوادونو منځ کې وشول، نوستي وشو، بې لوړي وشوې په نورو هیوادونو کې. لیکن هغه توقع چې خلکو لرله لوسته رونه وله. اوس هم چې کوم خبرې کېږي په ترکیه کې، همدا اوس روانې دي، ښې خبرې دي. خاد چې او مخالف غوړي بخو مخسر کینی خبرې سره وکی ایوان نتیجه ورکوي. لیکن د دوړو هیوادونو تاریخي، سیاسي یا جنگي نوست کسو لوی لوړو ته چې وکی سو، زه داسې فکر نه کوم چې لکه مونږ چې توقع لرو یا دوړو هیوادونو مشرون لري اس نتیجه ځکه نشي ورکولای چې داسې سی او اساسی مشکل موجود دی. اساسی مشکل دا دی چې دازه کې په منځکه نه دوی دی، په خلکو نه دوی دی، دازه کې نور ډیر څه کې شوی دی. نو کلونو کلونو رئیس کچېره هغه بنیادی مسایل ور نه څېړلې شي او دې کې داسې نړیوال قوي کسون کې نه ني. فکر نه کوم چې اس نتیجه جناب الدین صاحب چې مونږ او خلک به ورکو الوستای کو.
کور ودان سادات صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې د انصاری صاحب د سر خبرې هم واورو. انصاری صاحب، تاسو څه فکر کوئ د ترکیې نننۍ غونډه چې پیل شوې او داسې ګمان دی چې درې ورځې دوام کوي او د دوهې غونډه چې تیره شنبه ترسره شوه، آیا فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان لانجو ته به د حل لاره پیدا کړي؟ بله انصاری صاحب، زموږ غږ اورئ، ستاسو غږ سټوډیو سره وصل دی. انصاری صاحب که زموږ غږ اورئ، حتما مو زما پوښتنه اخیستې. ما پوښتنه دا کوله چې د دوه هیواد، د قطر هیواد او د ترکیه هیواد، څومره کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، هم د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ د غلانجه هواره کې تخنیکی همکار اشاره کوي چې د کاغلی انصاری ټلیفوني اړیکه تخنیکی ستونزه لري. کابل سره، افغانستان سره کله ناکله د غوستونزو کې لویګو. په هر حال سادات صاحب، تاسو راګرځم، تاسو ویل چې بنیادی مسلې باید هوارې شي ترڅو د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ، د خلکو ترمنځ د ثبات فضا رامنځته شي. ستاسو په ټکو نو دا بنیادی مسلې څه دي؟ فکر کوئ دا د اوسنیو بحثونو نه ورپورته خبرې دي؟ بلی سادات صاحب
اول خلودین صاحب دی قطر هیواد له شهی کورنۍ دیغه له ولسونو ډیره ډیره مننه کوم. دا شان د ترکیه د نورو ټولو هغه هیوادونو چې د افغانستان په دې مسله کې په یوه نه یوه طریقه داخل شوي دي، سخت منندوی او افغانستان ضرورت هم لري. لیکن اوس موضوع یو څه بدله شوې ده. مخکې چې ما تفسیر لرله چې افغانستان کې شخص شولانګي وي، د افغانستان مشران لاړل پاکستان ته، هغوی دلته راواغوښتل، ډېرې لویې جرګې وشوې. په ملګرو ملتونو کې په سلګونو سلګونو هر جمهور رئیس دا مسله یاده کړې ده. هغه وخت کې موضوع یو طرف ته وه، اوس موضوع بیخي بدله شوې ده. هغه داسې چې مخکې دغو خلکو افغان مشرانو خلکو نارې وهلې چې ګورئ د دغنی کسان د ستاسو په هیواد کې دی، دلته د افغانستان چې هر حکومت ولولدین صاحب هغوی دا ګیله کوله چې دلته مشکل جوړوي او تاسو همکاري ورسره کوئ، لکه اوس چې دوی ګیله کوي. اوس جنگ هغې طرف ته واوښتو، اوس هغه خلک دا وایي چې تاسو طرف ته دغه خلک دي، د حکومت ته مشکل جوړوي. نو اوس موضوع دا ده چې تاسو پښتنې مطابق چې بنیادی مسائل دا دي چې دلته چې د کومه ډیورن کرخه ده او په دې کرخه باندې دغه افغانستان رضا نه ده، دوی دا غوښتنه کوي چې دا د افغانستان دی که مدني ټولنه نورو کسانو نه پښتنه وکړي. همداشان د پښتنو چې یو طرف ته دي هغه خپل خلک بولي. رښتیا وایم همداسې دی چې که ګربز دی هلته رنته طرف ته هم دي، که مسود دی، که ککړ دی، که نور داسې قومونه دي، دغه قومونه سره وویشل شول. که چیرې دغو مسلو ته اساسي لار پیدا شي او په دې باندې سره وغږیږي، بیا دایمي او ټولې خبرې حل کېدای شي. بله خبره دا ده چې کله کله ګاونډي هیوادونه د یوه بل هیواد په کمزوري کولو کې خپل سیاستونه ګوري، خپل اقتصاد ګوري، او نو په دې له وجې نه هغه یوه هیواد کې هغه کراري چې دی راوستل نه غواړي. مثال به درته ووایم، مخکې به ادیب رستنې هغه هم به پاکستان نه راتلې، یا مالګه به هم پاکستان نه راتله، یا نور څه به هم راتلل. اوس چې د افغانستان اقتصاد په دې وروستیو څو کلونو کې ښه شوی دی، نو هغه خلکو ته هم یعنی هغسې ګټه چې افغانستان نه یوه ترلاسه یې نه کړه. خو بله مهمه مسله جناب الدین صاحب دا دی چې په افغانستان کې چې کوم سیاستونه راغلل، د هغوی کورنۍ سیاست یا بهرنۍ داسې سیاست نه و چې هغه هم نړیوالو ته هم ګاونډیانو ته قناعت ورکړي. مثال کله چې سردار داوود واک ته ورسېدی، نو هغې داسې یو طرفه سیاست غوره کوي چې د نړۍ بل بلاک چې دی هغه یې ناراضه کوي. نو همداشان بیا چې کله خلکیان واک ته ورسېدل، هغوی هم یو طرفه سیاست پیل کړ. داسې نور سیاست د افغانستان بهرنۍ پالیسي چې وه هسې پالیسي نه وه چې یا نړیوال پرې خوشحال کړي یا ګاونډیو ته د قناعت وړ مسایل ورمخ کړي یا دننه په افغانستان کې خلکو ته قناعت ورکړي. نو که مونږ په نورو باندې د پړې ګوته نیسو، نو تر څنګ یې خپله د افغانستان په واکمنانو کې په دې وروستیو نیمه پېړۍ کې شاوخوا چې څومره واکمنان تیر شوي دي، یا هغوی کورنۍ او بهرنۍ پالیسي جناب الدین صاحب داسې نه وي چې هغه د په نړیواله سطحه ومنل شي. ګورئ اوسنۍ پالیسي څنګه ده، نړیواله ټولنه ورسره راضي نه ده، یا د تیرو د خلکیانو پالیسي څنګه وه، کورنۍ خلک ورسره راضي نه و، خلک ترې ماجر شول. نو په دې اساس دغو ټولو پالیسیو ته افغان واکمنان چې په هر وخت کې وي، که اوسني وو، که پخواني وي، که راتلونکي وي، دې ته هم باید یو څه توجه وشي.
کور ودان سلامت اوسئ. وروسته به بیا لږ زره په دې نور هم تم شو چې نړیوالو سره خو طالبان وایي چې موږ اړیکې غواړو، تعامل غواړو، خو نړیوال بیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په ګاونډ او سیمه کې طالبان وایي چې موږ له پاکستان سره هم اړیکې غواړو، له هند سره هم غواړو، منځنۍ آسیا سره هم غواړو، خو پر کابل باندې په هغه حالاتو کې بریدو شو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په خپل لومړني هندي سفر باندې بوختو. وروسته به خبرې پوه کړو چې له هند سره نږدېوالی څومره پاکستان لپاره حساسیت پارونکی دی. انصاري صاحب، ستړي مشه په دې چې دا ځل مو غږ واورو، اړیکه مو سمه وي. مخکې مې دا پوښتنه کوله چې د دوحې او د استانبول یا د انقره په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان د ستونزو هواری څومره امکان لري، څومره دغه دواړه هیوادونه کولی سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یا د واکمنانو ترمنځ دغه کشاله هواره کړي؟
لودین صاحب، تاسو ښاغلی سادات، همکاران او ټولو معزز او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ په فکر د افغانستان او پاکستان او یا د پاکستان د پوځي رژیم یا استابلیشمنت ترمنځ ډیر تاریخي مسائل پراته دي. موږ فکر نه کوو چې دومره ژر دي د قطر او ترکیې په دې دوه ناستو دغه ستر او لوی مسائل حل شي، او نه هم دا د پنجابي استابلیشمنت او یا اوسنی افغان حکومت پورې ډیره دومره تړاو لري چې دوی د ژر په یو دو مجالس کې حل کړی شي. دغلته لکه څنګه چې مخکې امور ته اشاره وشوه، تاریخي متون او اسناد هم موجود دي د افغانستان د خلکو او یا د ډیورند خیالي کرخې هاخوا د ایلشو او مستهدفو ولسونو په وړاندې چې کوم جنایات پنجابي استابلیشمنت او یا د هغوی بادارانو انګریزانو په دې تاریخي پیرو بهیر کې ترسره کړي، دا ټول د دقیقې محاسبې او شمیرنې او حساب کتاب ته اړتیا لري. دا به ډیر وخت غواړي چې دا ټول مسائل د میز پر مخ راشي او یو یو حساب سره پریکړه وشي. موږ فکر کوو چې اوسنۍ ناستې ممکن دومره وکړي لکه د دوهې تیرې ناستې چې د اوربند یو تړون یا معاهده یا توافقنامه لاسلیک شوه. په هغه ناسته چې نن په ترکیه کې ترسره شوی یا پیل شوی جریان بلری، او د افغانستان له لوري د کورنیو چارو وزارت د معین په مشرۍ یو درې کسیز یا څو کسیز هیات ورغلی، دغسې به د پنجابي استابلیشمنت لخوا هم څوک ورغلي وي. دوی ممکن په دغو کوچنیو او وړو مسایلو خبرې ولري، خو دلته هم ډیر لوی مسایل پراته دي چې د دوهې په تیره ناسته کې هغه هیر شوی و. چې یوه مسله د پنجابي استابلیشمنت د سپین سترګۍ موضوع ده چې د دفاع لاسپوڅي وزیر افغانان خپل دښمنان ګڼلي او افغانستان ته دښمن هیواد بلی، دا باید د سره په جګو سترګو حساب وشي او پښتنه ترې وشي چې کوم افغانان ستا دښمنان دي او افغانانو ستا سره څه دښمنی کړي، او یا مقابل کې تا کوم ښه کړی دي په ستا د ایجاد نه تر اوسه د افغانانو سره. دویمه دا وروستۍ بمباری چې نه یوازې د تیرو څو اونیو بمباری وي، بلکې د طالبانو د راتګ نه وروسته او یا مخکې د افغانستان په مختلفو سیمو له نورستان تر هلمند د ډیورند د خیالي کرغړنې کرخې دی خوا چې کوم بمباری شوی، د افغانستان خلک پکې په شهادت رسیدلي، ماشومان، میرمنې، سپینګیری، سپین سری او کلیوال او خلک، دغه ټول حساب کتاب غواړي. هغه بمباری چې په کابل کې شوی، دلته زموږ هغه ټپیان تر اوسه پورې لا ټپونه نه دي روغ شوي، په روغتونونو کې بستر دي، وینې لا نه دي وچې شوي، او د هغه شهیدانو په قبرونو چې کمی اوبه توی شوي وي او هغه لا تر اوسه نه دي وچې شوي، قبرونه یې تازه دي. د دوی د وینو او د ژوند حساب باید په دوی سره، او په نړیوالو معیارونو هم د بشري حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو او د اسلام د غره شریعت د اساساتو په اساس باید له دوی سره حساب کتاب وشي او دا جواب ووایي.
او تاسو وایئ چې دا خبرې به ډېرې اوږدې وي، په دې څو ورځو یا څو ساعتونو خبرو سره دا ټولې مسلې نه هواري کېږي. کور ودان درنو میلمنو، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. اوریدونکي هم غواړي چې خبرونه کې برخه واخلي او موږ ته خپل نظر راکړي. یو اوریدونکي سره خبرې کوو. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي
حمدالله. نه هلمند مې اړیکه نیولې ده. زما په نظر پاکستان د کونړ پر سیند باندې ډیر ور اخته د کونړ پر سیند باندې چې بند جوړیږي نو ټول مشکل هغه د وس په دې خاطر چې دلته یو مشکل جوړ کی او دغه غټه پروژه له خند سره مخ کی.
او تاسو د وادي وګړي په توګه څومره هیلمن یې چې ترکیه او قطر به وکولی سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه روسي لانجه چې راغله یو بل باندې بریدونه وشول، کابل کې برید وشو، په پکتیکا کې بریدونه وشول، پکتیکا او خوست کې مخکې هم بریدونه شوي وو، څومره امیدواري شته چې دغه جګړې به هواري دغه دوه هیوادونه؟
زما په نظر پاکستان خو داسې ده پاکستان د امریکا تر نظارت لاندې ده. زما په نظر ترکیه او د قطر دا زما په نظر هیڅ ګټه بنه وکړي، په دې خاطر چې امریکا څه ورته ووایي هغه به دی کوي. نو مشکل خاص د امریکا ده، نه د پاکستان ده، نه زموږ د افغانستان ده. دا ټول پاکستان هلته د افغانستان د امریکا خبره ونه منل سوه په افغانستان کې اوس غواړي چې دوی سره اخته کړي او پر یو رقم یې سره وجنګوي.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ، ډېره مننه. نظر مو واورېدل شو، بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. دغه اوریدونکي هم سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشئ، تاسو تشنه آسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
مننه، خیر اوسئ چې مونږ ته مو ور راکړه.
هیله کوم
مونږ هم د کابل څخه اړیکه نیولې ده.
کابل کومې سیمې نه مو اړیکه نیولې ده؟ او راته وایي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو یا واکمنان په ترکیه کې جرګه شوي دي. همدا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو، څومره هیله من یې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بلانجې هواریږي، دغه بند لارې به خلاصیږي؟
مونږ خو ورته هیله من یو، انشاءالله. د مونږ مشران ډېر باوري دي په ځان باندې. او خواجه آصف خو تاسو اگر نظر ور ودلای دی چې افغانستان ښکارا جګړه د موږ سره غواړي، خو دوی که ښکارا جګړه د موږ سره غواړي د ځوانانو احساسات نه پاروي، ځکه چې که یو ورځ ځوانانو ورته غږ کړل چې راځئ جهاد دی یا جنگ دی، بیا نو پاکستان ته ټول یو لاس یو، هغه که مخالف وګړي دي او که ټول یو لاس غړي دي.
او تاسو د دوه خبرو ته څومره هیله لرئ؟ تاسو ویل چې هیله من یې، هیله مندي مو په څه اساس ده؟ ځکه مخکې اوریدونکي ویل چې دلته لوبه د بل چا ده، ویل چې دا لوبه د امریکا او د طالبانو د حکومت ترمنځ ده.
لوبه د امریکا او د طالبانو ترمنځ نه ده، لوبه د پاکستان او د افغانانو، د افغانانو وینو ته د څلوېښت کاله پاکستان ناست دی. اوس یو جوړ حکومت موږ لرو په افغانستان کې، پیاوړی حکومت لرو، ځوابګویه حکومت لرو. دوی داسې حکومتونه نه غواړي په افغانستان کې چې دوی تر شخص ځواب ورکا، یا په مثال د خبرې د خبرو د لارې یا د جنگ د لارې. دوی افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي، د دوی لاسپوڅی حکومت غواړي چې مثال د خبرې هر خبرې باید ومنل شي. خو د موږ مشران، د موږ مثال د خبرې دفاع وزیر، داخله وزیر، هغه د دوی خبرو ته اوس هېڅ هغه نه ورکوي، امنیت نه ورکوي.
کور ودان، سلامات اوسئ، له کابل دغه اوریدونکي اړیکه نیولې وه. بغلان نه زموږ بل اوریدونکي اړیکه نیولې، د سره خبرې کوو، بیا راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشئ، تر شنه آسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
سلامونه
الودین، علیکم السلام. محمد نبی احمدی له بغلان نه ستړي مشئ.
سلامونه وایم. ودین صاحب، وخت زموږ د دوستانو سره خبرې وکړي. تقریباً ټول ملکونه چې ګوره جهان کې سو سو ملک دي، نو موږ هم یاد څه خبره خپل عمرات باید دفاع وکړو د خپلې خاورې نه، خپل سرحداتو نه، خپلو چیزونو نه. نو په دې هکله په قطر کې کومه غونډه کېږي لودي صاحب محترمه، نو پاکستان خو معمولا موږ تاسو به ویلي ډېر چې دوی ته خودغرضه خلک دي، یعنی په کومه ژمنه چې کوي ژمنه باندې اعتبار نه لري، یعنې په خپل هغه باندې خولې باندې. نو تقریبا نورو ملکونو ته موږ ګورو، لکه افغانستان ته، لکه ایران ته، لکه مثلا هند ته، دوی معمولا موږ د شخړو کې اخته وي، یعنې دوی قرار نه کوي چې دوی قرار وکړي. یعنې تقریبا وایي چې خپل چا خبره خپل عمر وساتي او نورو کې مداخله ونه کړي. دوی ټول عمر مداخلې کړي دي، ټول عمر دوی د وعده خلافي کړې ده، تقریبا ټول عمر شخړې پیدا کړي. نو موږ ته وره غواړو چې دغه ملکونه چې دوی لاس په کار کېږي اوسره غونډه ده ترکیې کې، نو دوی صحیح ژمنه واخیستل شي، بیا موږ تاسو ته مشکلات پیدا نه کړي، بیا دسې سوی ران ولاړ نه شي، نه افغانان ونه پارېږي. تقریبا موږ خو اوس وخت کې دې عمر کې ګوت نو نکاله روسره نو افغانان ګور ته به تر باندې ګډه د تر په خلک دي خو بیا هم موږ تاسو ته بسونې جوړ نه کیږي دې غواړي څو امریکا دې ما باندې شي دې امریکا پیږي نو راشي پاکستان څو غواړي چې کې څونه کوي نو تر هغه باندې افغانان درته ګوښ کیږي موږ حکومت خلک به څه کوي ټول وښلو یو ورو شي ګره د شهر موږ د دې څه څل جنجال جوړي دې خوشالي به موږ خوشاله نسو دا تقریبا مخاوره دې وطن د ټول یو لاس یو موټي وشي ګو پښتون کارونه لرو باید موږ هم څو کار لري نو باید ټول استملات موږ
ګورو کور ودان
استملات کې شي دي نو دا وخت کې په منه روغ شي
سلامات اوسې محمد نبی احمدی له بغلان سعادت سیب تاسو بیرته راګرځو څه فکر کوي پاکستان څه غواړي ځکه د دوی د دفاع وزیر خواجه آصف نن ویلي په سیالکوټ کې وي غونډه ته چې کله طالبانو سره د دوی ستونزې په خبرو هواري نشي نو له افغانستان سره ښکارا جګړه کوي البته ښکارا جګړه یې ووم کړه ځکه په کابل باندې په تاریخ کې داسې مستقیم تیری برید نه و شوی د دوی تیاری راجګې شوې د کابل په زړه کې دوه بریدونه وکړل بیا یې په څو ورځې ځان سره بل برید وکړ تقریبا مجموع کې څلور گزارونه په کابل باندې وشول او دغه راز په پکتیکا او خوست باندې هم دوی څه غواړي ځکه دوی وایي چې کومه نامنی چې په پاکستان کې روانه ده وایي مسؤلیت د افغانستان طالبان لري ځکه دوی وایي ټي ټي پی او نورو ډارو ته ځای ورکړي دغه ادعا یې څومره توجیه کیدونکې ده او څه فکر کوي نور څه غواړي دوی چې طالبانو نه ترلاسه کړي
اصلا کې کله چې افغانستان کې شاهي حکومت ظاهر شاه بچی ړنګ شو نو افغانستان کې مداخله شروع شوه نو دا خو اوس اسې د په خلنې دا سوري وایي چې موږ په افغانستان سره به څنګه شي جام کو تقریبا د 15 پټه کوله کې چې شروع کړای دا افغانستان کې زیربناوي پوت نه شوي او از کې به حکومت وی ته چې کسه توسي مجاهدینو ته ټریننګ ورکوي نو د پښتو کې یو مطال دی چې ایتو با نیم لخکار ده کنه دای به خې ګننګور شول چې نه دا هغه خوخوګي په اساس مهاجرین رغولې دي او دولت اوسېږي حال دا چې د اني په مولې نو مولې نو خلکو ته ټریننګ وير کړې هغه حکومت په زیده و جنګول بیا یې جمهوریت په زید بیا هغه وخت چې مجاهدین رغولل هغه ته یو تلیبون پیدا کړل اوس چې تلیبون واک ته رسیدلې دي دا کرورای ته نه پرګدي عموما کې خبره دادو چې کله څوک په یو هیواد کور کې خدمات کې هغه داسې نه کېږي لکه مونږ مشرون چې دي کسه دا ټولې مسلې چې مخکې مونږ یې دکړې چې ډیورن مسله دو یو بو مسله دو پاکستان کارخانه په افغانستان نه بودی دي په د نړۍ چې څومره ډالر افغانستان ته روړل دومره په مور نه او کروڑاو بلیونو ډالر افغانستان ته روغلل کچیر ته افغانستان ابود وا خپل فابریکو سامانو په افغانستان کې افغانستان بیا راغونه او نن نه لګیدله نو اوس ټولې پیسې پاکستان ته لوړې هدف دا ده چې د جنگ ډیر مخکې نه شروع شوی دا خو موږ مشرون چې په هر مرحله کې تیر شوی دي دا چې کوي سیاست خپل نه کړو چې د پاکستان د پوره یو تعریف پیدا کی چې آیا د ته د پسترګه کسې دښمن پسترګه وي تا کسې د مساله څنګه کوي څوک چې سیاست کې خپل سار باید په تل کې دا چې وګرځوي چې یا مړ یا قهرمان یا خو په وطن نه ځون قربانوال دا څه نه دي شوی نو په دې اساس کله چې بیا په داسې حالاتو کې چې آقا ای دوه هی ودونو په مانس کې د جنگ خبرې جنگ ختمولو خبرې د نور مسایل شروع شي بیا په جنگي حالاتو کې واغوره کوشش کی چې په غیشي بوکی شپورېزو کې هغه جنگ چې د تیز کې حمله زیاتی کی بیا په داسې مرحله کې لکه اوس چې خبرې ترې دي بیا اړوند به یو زنه غوړي بیا چې دی هغه خبرو جنگ شروع کی تبلیغاتي جنگ شروع کی لکه اوس خو جاسف چې یل دي نو بیا هم دغه ډېری جغورې مسلې دي دغه مسایلو ته باید کوي وکتلی شي دریمه خبره دا چې د دومره نوستې وشوې په ملګرو ملتونو کې دغه شپېته کوله کېږي 15 کوله ایوی نوستې هم نتیجه نه دی ورکړې که ایوی نوستې نتیجه ورکړې وي د موږ اوریدونکو د ډېر کوي کسون دي په د جنگ کې ستر شول جنگي دي سیاسون دي د دوړو هیوادونو اړیکې کتلې دي ایوی نوستې نتیجه ورکړې د جناوی لودین صاحب نتیجه نه دی ورکړې ځکه نه دی ورکړې چې یو په افغانستان کې داسې حکومت پوتې نشو چې دا مسلسل ادامه وکړي. خو کله یو ارجک شي حکومت ړنګ کړي خپل زون کمزوری کړي، کله بله ډاله ارجک شي خپل زون کمزوری کړي، بیا بلې ډالې بله مخالف وي. نو خپله مونږ افغانانو پردیو ته زون دومره کمزوری کړو چې کله یې خلکي په نوم نه مو مړ کړو، یې مجاهد په نوم مو ووژلو، یې طالب په نوم مړ کړو، یې جمهوریتي په نوم مو ووژلو، کوم حکومت مونږ ته پاتې شو؟ زه پاکستان نه سل وره ګیلا کم هیڅ داسې حکومت رو نه غلو چې پاکستان لوس نه وکړي، ړنګ نه کړو. لیکن زه مې د خپلو سیاسي مشرانو نه چې دا ګیلا کو چې مونږ عوام خلک مڅری تباه کړو، ایتو په خواخه مې هجرت وکړو، ایتو په خواخه مې وطن نه دفاع وکړه، مجاهد اسلام نورې وایي، په طالب اسلام سورې وایي، جمهوریت اسلام چیغې وایي، د نورو قومو ټول خلکون د غاسه. لیکن کله چې یو ملي ایولای نه وي، یو ټول ګوندونه سیاسون د افغانستان ملي منافعو د پوره سره یوځای نشي، د وطن نه دفاع مشکله ده. زه تیر جمهوریت وزارت مې وکړو، موینیت کې وم، ای کابینه غړی وم، لیکن په داسې مسایلو کې چې هغه بیرونی مسایل وي، په ټول افغانانو سیاسونو نه دانې مې غاګ داده چې خلکو پردیو ته باید ټول ایوا خلوو. ټول سیکه هر څومره مرګونه سره وشول، په مولیناو، لیکن پردی ته مو باید خبره ایواوي. په خپل مانس کې بو سیاسي فعالیتونه بم کو یو بل بو تخریبو وم، لیکن په داسې مسایلو کې مونږ زنه مشرون ویلي غلي وي. کله به چې پاکستان په افغانستان کې توپونه ویشتلې، طالبان په هغه وختونو کې غلي و، داسې نه وي چې ویلي په دغه تیرای په افغانستان نیولي وکړي. اوس چې تاریخ کې پاکستان روغله، افغانستان یې بمبار کړی، ارګ نه یو یو نیم کیلومتر لرې ځای وویشتو، مونږ زنه سیاسون اوس هم نوس دي، یا چکچکی ویته وایي، یا په دنی خو خشول دی، یا د خلکو ته ونوي وسنوي وکمنو ته چې کسه تربګری دي سره کم، سیاست دي سره کم، مخالف می یې، خو پردي ته نه پرېږدا.
کور ودان ساده ست سلامت اوسې
محترم. کدا سی وشي فکر کم چې بل غوړه ډوريږي، کله چې ورونو کې بیتفو کی وي، ورونو کې اګه باندې خو نو سل وره په غي ورورني بار وي، کله چې ورونه سره یوځي ته شي بیل دی، سره خفاده وي، پر دې ته چې سره یوځي ته شي بیا نه بریږي. اوس ډیر ستونزه لودین صاحب په مونږ کې ده.
او سلامات اوسې کور ودان. انصاری صاحب تاسو فکر کوي د پاکستان مشخصه غوښتنې چې دوی وایي چې افغانستان حکومت راهګري چې دوی تور پیښه د دې مخه باید ونیول سي، اما طالبان بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ د افغانستان له خاورې چاته متوجه نه دی، یا وایي چې هیڅ داسې څوک نشته په افغانستان کې چې هغوی د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې وکاروي.
موږ فکر کوو چې پنجابی اسټابلیشمنت یا عوامو یا هغه څوک چې په میډیا کې د خلکو په مخ دي او لسونو یې ادرس غلط کړی، نه یوازې په افغانستان بلکې په خپل دننه پاکستان کې، په پښتونخوا کې، بلوچستان او سند کې، هخوا هند کې، هلته ایران کې، هلته د نړۍ په مختلفو سیمو کې د ترهګرۍ د روزنی، د هغوی د پندونو د چلونې، د هغوی د تمویل، د هغوی د پاره د لارو چارو برابرول، د هغوی لوجستیکی مسائل، د هغوی انتقالاتو اساسی او اصلي ادرس چې انګریز جوړ کړی، د انګریز پلاس جوړ شوی، او دا اوس هم د انګریز 15 تر شپږ جنرالان او یا ممکن له دې زیات هلته ناست وي او هغه رهبری کوي، هغه د پنجاب په پنډی کې د جی ایچ کیو په نوم ادرس دی. که دوی غواړي مونږ به دقیقه پته دیګو، په دغه ځای کې دا ټول مسائل تنظیمیږي، لا غیزی تر سره کیږي، او دا مونږ نه وایو چې په هغوی پلو راچوو، بلکې په خپله اوس د پاکستان ولسونه هم په پنجاب کې پدې پویدي، د پښتونخوا ولسونه په پښتونخوا کې پدې پویدي، د بلوچستان خلک پدې پویدي، او دا شعارونه شپه ورځ زمزمه کوي په خپلو کنفرانسونو کې په خپلو غونډو کې په خپلو احتجاجي لاریونونو او مظاهرو کې چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے تا کوما دہشتگردی یا ڈارا چونا یا ترورزم چدے د دې ترشا دریشی دا یا وردی دا دا دریشی معلومه ده دغه زیړه دریشی ده دغه دریشی هغه دریشی ده چې اولین مشران انګریزان وو د هغه استابلیشمنت چې د پاکستان په نوم کم جوړ شو او په دې خطه تحمیل شو لوی هندستاني اویشل د افغانستان ډیرې سیمې د یرغلونو لاندې راوړي هلته د ایران سره ستونزې لري او په نړۍ کې جنګلونه جوړ کړي دا هغه خلک دي چې د پنجاب رجمنت په نوم پخوا د انګریز په پوځ کې جنګول کېدل د فلسطین د خلکو په مقابل کې د افغانستان د خلکو په مقابل کې د هند د مستهدف ولسونو هم د مسلمانانو هم د سکانو هندوانو په بنگلاديش کې مسلمانان قتل عام کړ په سند کې هر ورځ خلک قتل عامي په بلوچستان کې قتل عامي په پښتونخوا کې قتل عامي د خلکو د سلګونو کلونو کلی او قلاګانې ورانې کړې د لسګونو کلونو قومي مشران په شهادت ورسول
نو انصاري صاحب
خلکو اولادونه میړونه پلرونه دا اوس هم د میسنګ پرسنس په نوم ورک دي د بلوچو چې میندې خویندې او لونې او میرمنې لاړې په اسلام آباد کې پر لتونه وکړه مظاهرې او احتجاجونه وکړه د ماهرنګ بلوچ په مشرۍ او د هغې نه مخکې او وروسته په پښتونخوا کې همیش دا کار کېږي د پښتونخوا خلک لاړه نو موږ وایو چې دا مسله یوازې په اوسن په افغانستان نه بلکې هلته په سندیانو باندې هم تحمیل ده مونږ او تاسو دا هم یاد دي چې د دوی د راتګ نه مخکې په پښتونخوا کې د ای پی فقیر په نوم د پښتونخوا حکومت او پښتونستان حکومت هغه رنګ کړو د منځه ویوړو په دې راوسات کې حکومتونه و هغه د منځه ویوړو او د انګریز په وساتت او په مشرۍ او په همکارۍ هلته تباهیانې شروع کړې په بلوچستان کې حکومت و هغه حکومت یې رنګ کړو د بلوچانو او هلته جنجالونه شروع کړل د دوی زیرمې وړي د دوی معدنونه وړي د دوی نه برق وړي د دوی نو وبوړي د دوی نه غاز او تیل او نور شیان وړي او پنجاب ور باندې آبادې په سند کې فرقواریت د کراچۍ په لوی تاریخي بندري خار کې د آغاز او د شروع را پیل کړی دی ترڅو د اغیز نه پنګ او سربایي او سکتوري ترقیاتي پروګرامونه فرار وکړي او پنجاب تلار شي پنجاب نه ورته جنت جوړ کړی دی او د سند او د کراچۍ نه نیولې تر بلوچستان او تر ګلګت چترال او بلتستان پوري او تر کشمیر پوري غم او اور کړلې په افغانستان کې اور کری هر ورځ او هر شپه او خلک تنه پتنګ دي نو اوس چې د کشمیر خلک دی پنجابی استابلیشمنت په سر راورته شوی پښتانه اور په سر راورته شوی د ګلګت بلتستان خلک د بلوچستان خلک د سند خلک ماجر قومي مومنت او وملې د چپدی ورستیو کې په پنجاب کې هم د لبیک تحریک مشران راوته او په اسلام آباد لاهور کې پسلګونو شهیدان کړ او 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 پسلګونو او ترزرو پوری زخمیان اتل سو پوری زخمیان کړ هغه هم ورسره حساب لري نن پنجابی ولسون او عام خلک هم په دې پوه شوی چې په دې استابلیشمنت کې لا ناس څو جنرالان د پنجاب په نوم تجارت او سوداګری کوي پنجاب ته دښمنۍ کړلې پنجابیانو ته ستونزې جوړې کړې دي او دوی په انګلستان او په کاناډا او په استرالیا او امریکا کې ویلاګانې او ځمکې او فابریکې جوړوي هر جنرال د دې استابلیشمنت چې مشر د د د د د د لوی درستیس په نوم یا د چیف اف آرمی سټاف په نوم چې د دې ځنه فارغ شوی تل تاسو د دوی اساسي وګورئ تاسو لوی رسنۍ هستی نړیوال رسنۍ نړیوال معلومات لري تاسو که لطف کوي یو تحقیقي او انویسټیګیټیو ژورنالیزم د ځانرونو په اساس دوی پسې یو تحقیقي راپور تنظیم کړي چې دغه د پنجابی استابلیشمنت د لوی درستیزانو نه نیولې د هیسایتر جنرالانو مشرانو پورې د نړۍ په کومو ښارونو کې څومره پانګونې کړي دا پیسې د کوم ځای نه کړي دا د پنجابی د وینو بیا ده دا د سندي دا د افغان دا
په ظاهر خو حکومت ډیر پوروړی دی په سیمه کې کوم پورونه چې پاکستان لري فکر نه کوم چې بل هیواد دی ولري په ظاهر خو حکومت اقتصادي پلوه ځپل شوی دی د خلکو اساسیتونه د حکومت په وړاندې پاره دي او د پورونو اندازې هم فکر کوم فی نفر ته نه پیګم چې څو پیسې د فی نفر ته رسیدي نه دومره په کورونو کې دبدې
کتا سی یو د قوخت را کوي زبه د پاکستان د پورونو د اوسنۍ حالت تاسو ته وایم چې دوی څومره پورې وړي د داوس چې مونږ تاسو خبرې کوو د پاکستان پور 3.98 میلیارد یو لک 4000 یو لک 15000 یو لک 14000 شو دا د یو لک 10000 شو دا د 3000 دا د یو لک 60000 ډالر ته ورسیدو 3.98 میلیارد یو سل شپږش زره یو سل اتی زره شو دا همداسې لوړیږي. د پاکستان په دې پورونو باندې هر کال 21.5 میلیارد ډالر سود ورکوي. هر ثانیه پاکستان 615 ډالر سود باید ورکړي. هر ثانیه 615 ډالر. هر پاکستانی دغه اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو او دا په مایکرو سیکنډ کې زر ډالر چارجیږي یا اضافه کیږي د قرضداري. هر پاکستانی دغه اوس ثانیه 1.4 ډالر قرضدار دی او په دې کې دا 40 میلیونه تر 40 میلیونه ډیر پښتانه بم دا پور ورکوي. لسګونه میلیونه بلوچ به مور کوي، هغه لسګونه میلیونه سندیان به مور کوي. پاکستانیان په دې پویږي چې مونږ دا کورونه نه دی کړی، دا پنجابی اسټابلیشمنت کړی، دا پنجابی جنرالانو کړی. مزی چرچی ای سونوس په شرق او غرب کې دوی او د دوی میرمنې او بچی کوي او دا کورونه به بیا زور کوم زما د وینو نه به دا پورا کیږي. پاکستان د خپل جی ڈی پی په اساس د خپل ناخالص عوایدو په اساس 1.2% دغه اوس لحظه قرضدار دی. یعنی د پاکستان جی ډی پی ټوله د اوس څه تاسو ته کوم ارقام در کوم، دا یوازې د حکومت د هغه عمومي ادارو دغه دی قرضداري ده. پبلک سرویسز چې دی لکه شاروالۍ، لکه ایرلاینونه، لکه نور خدماتي ادارې، ټلیکام کمپنی او دا هغه قرضونه بیل دي. د صوبایي ایالتي حکومتونو قرضونه جلا دي، هغه په دې کې حساب دي. او د دوی جی ډی پی ټوله 290 میلیارد 440 میلیونه ډالر ده او قرضداري هغه مروه. نو دلته دا چې یو ملک یو چا 1.2% د خپل عوایدو نه زیات پورول کړی وي، نو تاسو فکر وکړئ چې دا پنجابیان بیچارهګان شپه ورځ زحمتونه وباسي، دا سندیان وباسي، هلته یرغمل شوي
او به چې مداخله کوم ساسو له خبرو داسې جاج ما واخیست چې کوم اور چې اوس بل دی په پاکستان کې، یا هم د نام نه اور چې دوی ورته وایي، دا هغه اور دی چې خپل پاکستان بل کړی دی. خپل پاکستانی چارواکو ستاسو په ټکو د پاوز او استخباراتو د استبلیشمنت ادارو لخوا اوس هغه د لمنه دومره پراخه شوې چې خپل پکې سوځي او بیا یې پلا پر ګاونډیو اچي، بیا راځینو د دغو بریدونو لپاره په پاکستان په کابل کې په پکتیکا کې هوایي بریدونه کوي او بے ګناه کسان شهیدانوي یا وژني. کور ودان راځي چې اوریدین کوته
لودین سه بیا دقه، یعنی دا دس نه ده چې دا بریدونه دوی د پاکستان د خلکو د ګټو لپاره کوي، دا فقط دی لپاره کوي چې د پاکستان د شریفو خلکو د زحمت کسو خلکو مخ د دوی د جنایاتو نه واوړي، په بلې مصروف کی چاله په کابل کې بریدو شو. اله ټي ټي پی دا اله الته بلوچ لیبریشن ارمیا بیلې دا یا الته ماهر قومي مومنت دی، او دا اوس هر پنجابی هم پدی پویږي، هر پاکستانی پدی پویږي چې دا د خپل جنایاتو د پټولو
او وروسته بلک پدی تام شو. انصاری ته چې دغه هیوادونه لکه ترکیه او قطر څومره په دغه مسلو باندې پویږي، کې په دغه مسلو پوی آیا پاکستانی لوري ته قناعت ورکولې چې ستونزه مخپله ده، ناامني مخپله ده، او افغانستان ما بدناموي یا په افغانستان نور بریدونه ما کوي؟ وروسته به په دې خبرې وکړو. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو، چې اوریدونکو منتظر دي ټلیفون شاته دوی سره خبرې کوو. ستړي مشه تشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
بالکل وروره، مننه کوم چې موږ ته مو په خپل وخت نوبات راکوم، مننه دي چې خبرې وکړلې. جناب لونی صاحب، راته د خواجه عاطف مننه خبرونه توشید نو یی دی کچ ته د افغانستان سره خبرې او ناکام نو تولاړ شي، نو زه به مستقیما له پاکستان سره جګړه پیل کړم.
بله،
دغه خبرې ته په اشاره چې ده کړې ده، دا خبره د خندا وړ خبره ده، ځکه پاکستان د افغانستان سره په ځمکنۍ جګړه کې شکست خوړلی ده. واقعا چې دوی به ښه توغندي لري، هوایي ځواک به یې غوښتلی دي او دفاعي شتم به یې غوښتلی دي، خو په ځمکنۍ جنګ کې دوی هېڅکله نه شي له موږ سره جنګېدای. دا په دې خاطر نه شي راسنجېږي، داسې نه شي موږ غوښتلي یو، موږ به ډېر دغه ولرو اسباب ولرو، موږ هېڅ اسباب نه لرو. دلته هر افغان پاکستان دغه حالات ته رسولی ده، داسې یو حالات یې رسولی ده چې هر افغان د خپل سر نه چېرته د پاکستان پر وړاندې باندې تاسې ډېرې شاهدان یاست. دلته د افغانستان باندې ډېر تعلقات په دېغه اکتوبر میاشت کې تېر شول، یعنی لومړی ټرمپ وویل چې زه د باګرام اډه غواړم چې ونیسېږم افغانستان ته ولاړ شم، هېڅوک نه سو راپورته، هېچا یې مخالفت ونه کاوه. کله چې پاکستان راودانګل چې افغانستان کې هوایي بمبار وکاو په کابل باندې، هغه په افغانستان په یو پایتخت باندې، نو خلک په یو داسې جوز چې ان په داسې وخت کې راپورته شي. نن سبا له طالب سره دوی مخالفت هم لري، تاسو په خبرې چې طالب مخالفین له طالب سره په دغه جګړه کې یو مټه یو لاس ول. نو پاکستان هېڅکله نه شي کولای چې له افغانستان سره ځمکنۍ جګړه وکوي، ځکه د پاکستان اخري شپې راغلي د دولت سکوت خوري، نور نو کې په شپو ویس کې وخور کې په وو ویس کې، دا د دوی د سیاسونو له خبرو د خمانمیږي خبرې او سیاست یې چپه سوی ده. لکه څنګه چې د تېر حکومت افغانستان چې سکوت کېدی، یو بل خواته بیا لاسونه اچول، یو بل خواته بیا لاس ښودول، باندې دوی تېروتنې ورځ تر بلې زیاتېدي. ځکه د پاکستان د خرابېدو حالت داسې شو ده چې په پاکستان کې ټي ټي بي خپل سرعت تر هغه پخوا یې اوج ته رسولی ده، بلوچ راپارېدلی ده، پښتون ژغورنې غورځنګ راپارېدلی ده، تاریخ ایله بیت راپارېدلی ده، په ملک کې د اقتصادي کچه ورځ تر بلې خرابېږي او دغسې بې امنیتي ورځ تر بلې خرابېږي. که تاسې اوس د دغې میاشتې د تلفاتو ته راځي، د پاکستان د پوځ تلفات په دغه تېره میاشت کې 1900 نفره دوی خلیفه جان په تېره میاشت کې له لاسه ورکړي دي.
بله، تاسو وایئ چې پاکستان ته خپل ل خپل فعالیتونو دغه وضعیت ورپېښ دی او اوس پړه پر افغانستان چې وایي چې د افغانستان ولس هم ډېر دردېدلی دی، او که چېرته بیا خدای مکړه د جګړې خبره شي نو بیا به وضعیت داسې چې پاکستان ته به لا هم سخت ورپېښ شي. کور ودان چې اړیکه مونی ولا مننه د دې لپاره اوږدې خبرې نسو کولای چې نور اورېدونکي منتظر دي او میلمنو سره هم خبرې پاتې دي چې بعد سره راټولې کړو، ځکه د خبرونې هم شېبې لږې پاتې دي. یا وروستی اورېدونکی راخلو بیا راځو میلمنو ته. ستړي مشي، ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو او مال دازادې دې ټول محترم اورېدونکو تعالی دې چې روغ جوړ بس.
کور ودان سلامات او سیاتال صاحب هلمند نستړي مشي.
خدای دې ایمان قبول کړه. الدین صاحب یو ځانګړی سلام تاسو میلمنو ته وړم. محترم اسدالله الدین صاحب، لکه دا مخکنی اورېدونکو چې اشاره وکړه، نو زما دا غو نظر دی پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د خلکو سره جنگ نه کوي. او بل دا چې دا ویلې چې مثلا زه د افغانستان سره مخامخ جنگ کوي سم متوقته ونه غشتلې، خو ورته انت ستانې مایه خاور کول خدای خراب کشمیر ګرځل لاندې کې په یو کال باندې ستاو ته 15000 دغه عسكر ولارل هندستان ته تسلیم شو، ورته غیرت سره معلوم دي جنگ نه کوي. او بل اسد الله الدین صاحب لکه میلمانه چې اشاره وکړه، بالکل پاکستان ته د خپل پالیسي او د خپل بې بختۍ څخه ورپېښ شوه. هغه مثال کړی دی الدین صاحب دغه ګلونه وکړه چې سیمه د گلزار سي خواږه م کړه چې پښو کې به دي خار چې دغه د ظلم نتیجه ده. الدین صاحب موږ د پاکستان پر حکومت باندې دغه ځاګ به چې کمبلې مراټولوي، یا په 2000 وشپورې کې، یا په 2000 وش کې تخا مخه ختمې دي، ځکه تاسو ظلم کړی د افغانانو سره وسپن د ظلم نتیجه وګوري وس نوبت څه دي.
کور ودان سلامات او سیاتل صاحب چې لاند او نچور کې مخبل نظر وو وای راځي چې با سره راټول کو بیرته هم راشو. ما د سر موضوع ته د ترکیه او دوهې منځګړیتوب ته، یا هم د استانبول او دوهې منځګړیتوب ته، سادات صاحب څه فکر کوي؟ آیا دغه دواړه هیوادونه به په دغه نننۍ خبرو کې چې په دوه په ترکیه کې پیل شوی، په استانبول کې سبا او بل ورځ هم دوام وکړي، دغه مسلې به راپورته کې؟ دا څومره چې اوریدونکو ورته اشاره وکړه، مخکې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، تاسو ورته اشاره وکړه چې ستونزه خپل پاکستان کې ده، پاکستان اور بل کړی اوس خپل پکې سوځي، فکر کوي چې دغه دوه منځګړي هیوادونه به وکولای شي پاکستان ته قناعت ورکړي، ورته وایي چې نور په افغانستان برید م کوه، په خپل سر گریوان کې کوس کا، او دغه کومې ستونزې چې در پیښې دي په پاکستان کې حل ولټوه.
رزم ستاسو خبره باندې تفسیره لرم. ګوره اوس حالات بیخي بدل دي، حالات په داسې بدل دي چې پخوا به افغان افغانانو وکمنانو دا نارې وهلې چې ګوره د خلک دلته دي، یا دا خبرې دي. اوس چې کوم پاکستان نارې وهي، اوس حالات بیخي بدل دي. پاکستان کې حالات که سیاسي دي که اقتصادي دي یا نظامي دي یا په نړیواله کچه د کور دننه چې بیخي خراب دي. اوس اوسنۍ افغان واکمنانو ته په کار دا ده چې دوی په خپله یوه خبره کلک ودرېږي چې دوی په افغانستان کې څوک نشته. فکر نه کوم هم چې داسې څوک به وي چې په دومره لویه کچه وجنګېږي، شته هم نه. نو مهمه خبره دا ده چې دغه 55 کاله له نیمې پېړۍ نه زیات وخت کېږي چې همداسې نارې مونږ وهلې، همداسې کنفرنسونه مو ورکول، همداسې په مختلفو هیوادونو کې به مونږ سره کېناستو. اوس حالات 99% بدل دي. پاکستان ډېر ورخطا دی که چیرته اوس یو جنگ دی چې مخامخ به جنگ کوي، یعنی یو نړیوال سیاست او ډیپلوماسي ده. اوس هم جنگ ته به تیاری نیسي، هم په نړیواله سطحه سیاست او پلیسی کوي. رښتیا ده چې طالبان په ډېرو هیوادونو کې سفیران نه لري یا په ملګرو ملتونو کې استازی نشته. نو هغه ځایونو کې چې دوی له ځینو هیوادونو سره کوم سیاسي راشه درشه لري، څنګه نړیوال ذهنیت ښه کولی شي؟ پاکستان وګورئ، په هر ځای کې لګیا دی چې په افغانستان کې بیا شل ډلې را پیدا کړي. دا 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 اوس هم په نړیواله سطحه دوی ډیپلوماسي او سیاست کوي. زمونږ هغه افغانان چې هغه اوس په سیاست کې نشته، لکه زمونږ حکومت کسان یا نور، له هغو نه هم غوښتنه دا ده چې ملي مسایلو ته سره یو ځای شي. اغه ځوانان په مولیناو خلکو بهرنۍ نړۍ کې د سیناتورانو سره، له آن له جمهور رئیسانو سره، پرایم منسترانو سره د افغانان ناست درشه لري ورسره کینی، له هغوی نه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان د دغه اوږدمهاله جګړې ختمولو دپاره نړیوال سیاست ته یوازې طالب ته هم نه پرېږدو، نړیوال سیاست، نړیوال کمپاین چې دا شروع کړي. او پاکستان چې څومره تیری کړی دی، دا ټول په نړیوالو ته ومني او داسې مخته سره لاړ شي. بله خبره دا چې لودین صاحب، ښه خبره ده، بیا هم وایم چې افغانان چې سره دوی چې سره کینی خبرې سره وکړي او یوې نتیجې ته سره ورسېږي، لیکن دا به ډېر لنډمهاله وي. دواړه غاړې به دا یو نزاکت اختیار کړي چې د قطر او ترکیې مشرانو سره کېناستل یو څه مودې پره بغلي وي. خو یاد وساتئ چې بیا به هم پاکستان په افغانستان نه بریدونه کوي، که هغه هوایي وي، که ځمکنی وي، که د توپ وي. دا مسله داسې نه شي حل کېدی. خو عموما کې زه په ټول افغانان غږ کوم چې داخلي سیاستونه سره لرو، شته او سخه پایو طالبانو نه په ډېرو مسایلو کې سخه پایو او سخت تاوان را ورسولو، د تعلیم په نورو برخو کې، لیکن ملي مسایلو کې مونږ په ملت سره یو او په ملي مسایلو کې سره یو.
بله، کور ودان، سلامت اوسئ. سعادت صاحب، انصاری صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. آیا نړیوال به وکولی سي، یا لږ تر لږه دغه دوه منځګړي چې دوها او اوس ترکیه ده، دوی به وکولی سي پاکستان ته قناعت ورکړي چې تاسو نور په افغانستان باندې بریدونه مه کوئ، یا د خپل بام واورې په افغانستان مه ورچوئ او خپله دغه ستونزې هوارې کوئ، او کنه فکر کوئ دا موضوع داسې ده چې د ترکیې او قطر له واکه پورته خبره ده، بعد نړیوال قدرتونه، ملګري ملتونه پاکستان ته دغه شواهد وړاندې کړي او پاکستان ته قناعت ورکړي؟
لودین صاحب، په سیمه کې د پاکستان یا د پنجابي اسټابلیشمنت رول لکه په تور مارکیټ کې د مافیا د یو کاروباري باندې، او یا زموږ استاذ په وطني اصطلاح د اجرتي قاتل رول لوبوي. پنجاب ته چې د هماغه اول وخت د دوی د هغه زیږیدانه لا د مخه په پنجاب رجمنت یا د انګریز د پوز په پنجاب رجمنت یا پنجابۍ فرقه یا کوم ډلګیو کې ورکړل شوی، او هماغه رول تر اوسه لوبوي. او هغه دی چې شر جوړ کړي، تاوتریخوالی جوړ کړي، د سیمو نه امنیت واخلي، د سیمو د خلکو آرامي واخلي، د سیمو د خلکو سوله او سوکالي واخلي، او تړاکونه او ناتارونه وکړي، د خلکو زیرمې ولوټي، د خلکو د معدن او قانون ولوټي، د خلکو د زراعتي محصولات او نور نه په خپل ګټه استفاده وکړي او مالیاتي راټول کړي، او په مقابل کې پراته لویر او بدبختی نه بل هیڅ ور نه کړی او هیڅ جواب دی نه وسی. پنجاب رجمنت پاتیشونی دا اوس د پنجابی اسټابلیشمنت په نوم همدغه کار کوي. مخې ته یو څو کسه رامخته کړي وي چې دا سیاسیون دي، د ملایانو په نوم یو تنظیم جوړ کړی وي، د اخوانیانو په نوم بل جوړ کړی وي، د سیکولرانو په نوم بل جوړ کړی وي، د نېشنلستانو او کمونستانو په نوم بل جوړ کړی وي، او دوی سره په هغه عمومي سټیج مختلف مانورونه او تمثیلونه اجرا کوي. څوک چپه خیزونه وي، څوک راسته خیزونه وي، څوک په لوړ غږ خبرې کوي، څوک په ټیټ غږ، څوک نر، څوک ښځې. خو د پردې تر شا بیا هغه اصلي سویچونه چې د چا سره دي، چې په دې د تمثیل پر دې سټیج څومره رڼا پرېږدي، په چا چاته څومره څه رقم رنگونه ورکړي، او په چا رڼا بند کړي او تیاره پراولي، څوک وبرځي، څوک پورته کړي، دا کارونه د پنجابی اسټابلیشمنت یا د پنجاب رجمنت پاتې شونې کوي. په سیمه کې هم جنجالونه همدغه سره روان دي. دوی چې کله هم هغه پروژه واخلي، لکه دا اوس په کابل بریدونه، په خپل هغه د پنجاب کارپوهان وایي، د هغوی متخصصین وایي، پخوانی جنرالان وایي، پخوانی منصبداران او سیاسي مشران او چارواکي وایي چې دوی کله چې عاصم منیر امریکای لومړی ځل لاړو او د ټرمپ سره ماخامنه میلمستیا کې اوږده برخه واخیسته، اوږده میلمستیا کې، او وروسته بیا د شهباز شریف سره بیا لاړو او هغه ور باندې لاس راکاږي او لکه ور ببره کی چې زما فیوریټ مارشال او فیلډ مارشال او دا واغه. دوی یو څه پیسې اخیستې دي تر څو د بګرام په مسله طالبان یا د شته حکومت د تاثیر لاندې راولي، او هغه د دوی په هغه د لارو پښتنو په اصطلاح وطني اصطلاح دوړه دباو کی چې دوی تاثیر لاندې راولي، او یا خپل فشار دغه کی، او یا د هلته د ټي ټي پی او د بلوچ لیبریشن آرمی د عملیاتونه د پنجاب د خلکو او د نورو سیمو د خلکو پام واړوي. دوی دغه کارونه کوي ترڅو فکر بدل شي او تاثیرات وي، او د افغانستان په هغه بهرني سیاست لکه دا اول عمله چې وشوه د خاغلی متقی هند ته د سفر پر مهال وشوه، ګواکې دا چې دا افغانستان بهرنی سیاست نو د دوی په لاس کې، ولې د دوی به اجازه د هند سره اړیکې نیول شوې ده. شینا دا خوبونه باید نور پنجاب او بوته تیر کی، افغانستان
سلامت
که هر څوک وي، که هر څومره یو وخت حاجتمن او ضرورتمن وي، خو چې افغانستان ترازی افغانستان کې وي، د افغانستان او یا بهر وي، د افغانستان
بله کور ودان. ډیر مننه سلامت اوسئ اوریدونکو او درنو مېلمنو. ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسوي. یو ځل بیا د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا له مشر صدیق منصور انصاری او د ځوانانو له پخواني موین او د چارو له کتونکي ډاکټر کمال سادات نه ډیره مننه.
دستاد غاڑ ہار دینا رنج بلے بلے سمال لے چنا دینا رنج بلے بلے دستاد غاڑ ہار دینا رنج بلے بلے ارنجلے وے 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 اول دے وکڑ لو اقرار نارنج ولی ولی زمال لی چنار دی نارنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دی نارنج ولی ولی زمال لی چنار دی نارنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دی نارنج ولی ولی